کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له نوریاس نوری ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راوایستل. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیډې له ښودو وروسته خبرلانو ته وویل مرکچي پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوحې ته د دوی پلاوی د سفر کره نېټه ونه ښوده، خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو تر منځ روانه ده. په چې د کابل بازانو وګټل او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو اورونو کې 103 منډې وکړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک شیبه مخکې د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوبه په چریان کې د کابل بازار هڅه کوي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. تر اوسه یو درې منډې کړي دي او دوه لوبغاړي لاسه ورکوي. 12 اور په جریان کې ده. د دې وروسته دویمه لوبه چې ترسره کېږي هغه به د بوز ساتونکو او بند امیر خبرانو لوبډله ترسره شي.
په پرونیو دو سیالیو کې د سپین غربازانو د امو نهنګانو ته او د بوز ساتونکو د کابل بازانو ته ماتې ورکړه، خو لومړۍ لوبه مس عینک د بند امیر له خمارانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نور هم دوام وکړي. خبرونه لازی راډیو اورئ. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راایستلې چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شو شمیر 1400 ته ورسېد. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. د شمال ختیځ لپاره د دولت د بیړنیو خدمتونو مشر خاطر احمد ویلی چې 8 مړي پرون راایستل شوي او 8 نور راوایستل شول، خو نور کان کیندونکي لا تر اوسه تر ډبرو لاندې بند پاتې دي. چارواکو دغه راز په دې پیښه کې د نهو تنو د ټپي کېدو خبره هم کړې ده. د سیمې اوسیدونکو له پخوا دا ویرې ښودلې وه چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د چاودنو په نتیجه کې ښایي ډبرې راوښویږي. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویاند فهریتین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیې او نه هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپېژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تېر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل، محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د هېواد ولی عهد محمد بن سلمان منتقد و. نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جوسف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفانو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقف شوي دي. او د یو بل خبر له مخې په پام کې ده د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا نن د اروپایي شورا پارلماني اسمبلې ته وینا وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د اپوزیسیون یوه مخکښه او مخوره مشره د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې انتري تمه شوه. تیخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبعید کې اوسېږي، په بلاروس کې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته حالت په اړه په یو بحث کې ګډون کوي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا آزادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته بندي شوی وي نن د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه. د آزاد اروپا آزادي راډیو سرپرست مشره ډیزیشن لروی دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره به خبرونه کوي او هغه مسایل به خبروي چې د دې هېواد خلکو لپاره مهم دي. آزادي راډیو د هنګری د څانګې جوړېدل تیر کال مني اعلان کړل، ځکه وروسته څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټولې رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو آزادۍ محدودې کړې دي.
خبرونه مولا آزادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوه سي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبان غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني.
ټول شرایط پرس وو، نور که یوه ورځ او یو ساعت هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي، دا به یوه جفا یي، یوه بې انصافي به یي، ابدي وخت ضایع کېده به یي.
په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي.
یوازې اندل نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره چې په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث خبریږي. لکه څنګه چې مخکې واوریدل، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د 19 تلین په مناسبت جوړو سو مراسمو ته خبرې کولې، وویل چې افغانان غواړي په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیر قرباني له پامه ونه غورځول سي. امید ظاهرمل په کابل کې دا موضوع تعقیب کړي. زاین مل صاحب، نوري څرګندونې څه وي د امرالله صالح او یا هم په غونډه کې د نورو برخوالو؟
خغلی صالح، د خپل خبرو پایل د تیر څخه پایل هم اخیستنې پایل کړ او اشاره یې وکړه د افغانستان د سولې بهیر ته. د ویل چې ټول افغانان غواړي چې په سوله کې سره ژوند وکړي. البته د سولې په برخه کې د ژوند کولو یو برخه دښمن یاد کړ، یعنی طالبانو ته اشاره وکړه چې په تیره کې د افغانانو سره یې هغه چې د خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه جنگ کړی دی، خو اوس دا جګړه باید په سوله واوړي. خو دا سوله باید د هغو قربانیانو په بیه تمام نشي او یا د هغو قربانیو په بیه تمام نشي چې تیر کې ورکړل شوي دي، چې بیا دغه قربانۍ کمرنګ نشي. دوی طالبان هم په دې باید پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه نه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده، بلکې د یوې خاصې حلقې غوښتنه نه ده چې پر دوی باندې دغه خبره تحمیل شوې واوسي. ښاغلی صالح طالبان ته په اشاره سره وویل چې طالبان باید دا خبره زړه ته کې باسي چې مذاکرات د دوی غوښتنو، ارزښتونو، خواهشاتو او هغه څه چې پر دوی د بهرنیانو لخوا تحمیل کیږي دوی ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده، د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په سلور ګوت د دې خاوره کې په سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړی دی، اوس هم قربانی ورکړی دی. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د غونډې بل ویناوال د سولې عالی شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی و، ده هم که څه هم نور مسائل یاد کړل خو عمده برخه د خبرو هم پر سوله باندې متمرکزه وه. وویل چې سوله د ټولو خلکو اړتیا ده او هیله ده چې پر وړاندې هیڅ خنډ جوړ نه شي. خو ته دا یادونه هم وکړه که سوله راځي په دې معنی باید نه اوسي چې افغانان شاتګ وکړي،
باید صلح برقرار شوه و پیاده شوه.
دی وایي باید سوله راشي، هیڅ خنډ باید د سولې پر وړاندې جوړ نشي. خو خویند و ورونو، سوله د شاتک په معنی هم نه ده. صالح صاحب، یو شمیر نورو ګډونوالو هم دې غونډې ته وینا درلودله، خو دا غونډه که څه هم د شهید اونۍ تر مراسمو او په ځانګړي ډول د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړه شوې وه، مګر د سولې د پروسې او تر خواهیله طالبانو سره د مذاکراتو د پیل تر سیوري لاندې راغلې وه.
بله، زهیرمن صاحب، په کابل کې وخت نا وخت په دغسې ورځو کې ځینې وسلوال کسان راوځي په موټرو کې چې د ښار بېلابېلو برخو کې ګډوډي جوړوي. په دې برخه کې څه تدابیر سنجول سوي؟ د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو څه تدابیر نیولي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او کزو وایم درې واړو قواو پرون خبرداري ورکړي چې هیڅوک نشي کولای د خلکو فزیکی او یا هم رواني امنیت اخلال کړي او یا هم ستونزې خلکو ته راجوړې کړي. خو د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې بیا هم بې نظمۍ لیدل شوې دي. که څه هم امنیتي ځواکونه له سهار راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای دي او حتی په عادي تګ راتګ باندې هم په یو شمیر سیمو کې محدودیت لګول شوی دی، مګر لوی موټریز کاروانونه بیا هم د ښار یو شمیر برخو ته راوتلي دي او د یو شمیر سیمو کې هوایي ډزې هم اورېدل شوې. در حال کې چې کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د بې نظمۍ مخه به ونیسي او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم نن د خپلو خبرو یوه برخه همدې ته ځانګړې کړې وه. او دغه کسان چې په ښار کې بې نظمۍ کوي، ډزې کوي، حتی دوی وویل چې دا د دوی له ډلې نه دي او پر وړاندې به جدي مبارزه وشي.
په زمین کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې هم د مراسمو خبر ورکول شوی دی. کومو چارواکو هلته برخه اخیستې ده او د دوی مهمې څرګندونې څه شول سوي؟
بلې، هغه څرګندونې چې ما وړاندې درلودلې د دلوی جرګې د تالار نوی د خغلی صالح خبرې، د خغلی خلیلی خبرې، د خغلی ارغندیوال خبرې هم وې. تر خوا یې تمه ده په سوشیبو کې د حکومت د مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم وینا وکړي. دې غونډې ته د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هم راغلی دی. بیا هم زیادونه کوم که چا هم دغه غونډه یا دغه مراسم د شهید اونۍ د پیل د مراسمو په مناسبت او د احمد شاه مسعود د 19 تلین مناسبت جوړ شي، خو ډیر بحث به کې بیا هم پر رسول په خبرو او له طالبانو سره پر مذاکراتو باندې را څرخید.
ډیر مننه. د امید ظاهرمل په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امرالله صالح دا خبره په داسال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې سوي دي. که څه هم د دغو خبرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو حکومت وایي دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي. د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره په افغانستان کې جګړه هم زیاته سوې ده. افغان ځواکونه او طالبان ادعا کوي چې د جګړې په میدانونو کې یو او بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ملالی بشیر په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د جګړې زیاتوالی د سولې د پروسې مخې ته خنډونه جوړولی سي؟
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولای چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالو له لاس واخیستل شي او نظامی عملیاتونه د سره ټول بند شي، تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کړو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسیږو.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات شوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسی وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرګ ژوبل واړی، لیکن دیو هیڅ کله نشي کولای د دیو غونډې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري، لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چې لیدل شوي دي، دغه اورپک ډلې دا هیڅکله نشي کولای چې مکمل کنټرول د یو منطقه یا د یو ساحې لاسته راوړي. ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور کې وګورو، دغه ته اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی، او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکنۍ کوم امکانات چې دیو لري دیو د هغې په مقابل کې مقاومت نشي کولی، لیکن تاوتریخوالی منځته راوړی شي، تهاجمي حملې کولی شي او کسان د منځه وړلی شي، لکه څنګه چې تر اوسه یې هم کړی دي. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کېدای شي حکومت هغلته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغلته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشتي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنۍ کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومتوالۍ د محلي په سطح کې تل یو ولسي سیستم ده چې خپله یعنی د کلي او د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي پښتنو سیمو کې ولس د خوانه ټاکل کیږي، خپله دی خپل استازي ټاکي او هغه د حکومتوالۍ چارې هغه مخته بیایي. طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو دیو سره د دې چې کوششونه یې وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالیګانې، مګر هم د دیو کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورځلا اشرف نعمت وا تر دې مخکې مو په راپور کې ووردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي، که څه هم د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو ډاډ ښودلی چې دغه مذاکرې ممکن ژر پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بندیانو له خوشی کېدو د سولې تر خبرو پورې 15 دقیقې د ازادي رادیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوریدلې سي.
افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشی کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشی کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې
د اونۍ په بحث کې د بین الافغاني مذاکرو پر پیل، پرمختګونو او خندونو هم بحث سوی دی. دغه بحث د خبرونې په وروستیو 30 دقیقو کې اوریدلای سي. اوس یو بهرنی مسله راخلو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي، نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. دا په بیلاروس کې د اگست 9 نیټې د ټاکنو او تر هغه وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسخانوسکایا بنند اروپایي شورا د پارلمان غونډې ته وینا وکړي. تسخانوسکایا یو ورځ وروسته تر دې دا وینا کوي چې د بیلاروس د اپوزیسیون د اخیسمونو مشرانو له ډلې یو تن ترای تم شو. تسخانوسکایا اوس په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي او دا به نننۍ غونډې ته د خپل هیواد د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي پارلمان رئیس ریک ډایمز به هم په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د پوروسیو کې په بیلاروس کې د یو هم شموله سیاسي ملي پروسې غوښتنه کړې ده. بیلاروس د اروپایي شورا غړیتوب نه لري، خو له 1990 کال را په دې خوا چې د میلمه په توګه د بیلاروس غړیتوب په اروپایي شورا کې ځنډول شوی دی. دغه شورا په دوامدار ډول د بیلاروس له چارواکو سره په ارتباط کې ده او ډیر کله د بیلاروس سیاستوالو ته په خپلو غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي. د تیر میاشتې په ټاکنو کې تسخانوسکایا د بیلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پسې دوهم ځای خپل کړ، خو اپوزیسیون وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي او تر دې وروسته پراخې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کولو غوښتنه وکړه. لوکاشنکا چې له 6 کلونو راهیسې ولسمشر دی، د اپوزیسیون خبره رد کړې ده او ویلي دي چې نه له دوی سره خبرو ته چمتو دی او نه هم بیا ټاکنې ترسره کوي. سیخانوسکایا په داسې وخت کې د اروپایي شورا غونډې ته وینا کوي چې بې خپلواکې سرچینې د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې ماریا کالسنیکاوا چې د اپوزیسیون د شورا غړې ده د دوشنبې په ورځ په پلازمېنه مینس کې اختطاف شوه او د ناپېژندل شویو کسانو له لورې یوه موټر ته انتقال شوه. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی له دې پېښې خبر نه دي. بل لور ته نن د بیلاروس سرحدي ځواکونو وویل چې د اپوزیسیون درې تنه جګپوړي کسان اوکراین ته واوښتل. د خبر له مخې د اپوزیسیون د رئیس هیئت درې غړي د ماریا کالسنیکاوا په ګډون د سهار د 5 بجو خواته د هومیل په سیمه کې د اوکراین لور ته واوښتل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو پر ویب سایټ اوریدلی سي. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې پاته ده. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په پکتیا کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. احسان آریان او نور تفصیل.
د سلا بنسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د دې ولایت د قومي مشرانو ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو غډه نصره بللې و چې د بین الافغاني مذاکراتو اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلا بنسټ استازي جاوید وردګ ازادي رادیو ته وویل
په اووزونو کې دغه برنامه لرو دایمي اوربان او تلپات سوله پاکل باندې دوی نظرونه سره ټول کو بیا د موږ د افغانستان حکومت سره نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټول چاري بشپړې کړې او هر ډول شرطونه یې پوره کړې. خو په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د خپل منځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجی زهیر وریاخیل او حاجی حضرت محمد کوچی ازادي رادیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بې انصافي به یو دی وخت ځای کې دا به یي. اما د طالبانو هیئت دوی یو څه ځنډ کې راغلی ده نه پیژو شي ولی
هغه څه ژمنی چې کړي وي هڅه وایي چې کړي وي د دولت لخوا نه هغه ټول ورته بسره شوي تر اوسه پورې د سولې کوم غږ نه معلومیږي. ورځ د بلې نه په افغانستان کې بحرانونه او وزن یې زیاتیږي. که چیرته د سولې خبره پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم کې واخلي په سلو کې 100% د سولې کېږي او افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلې ده او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرنسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست. خلا هم د افغان حکومت او د ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دی پیل شوې. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
بلخ په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوې دي. د حبیب رحمان تاثیر راپور د یو عیني شاهد پر ځخ پیلېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیاک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د اته کلنې تر لیده چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 50 غړو ته مرګ ژوبله اوښتېده.
هغوی ډاکتر ته روان و، زرنج یې پر ماین برابر شو، څلور واړه یې پکې ووژل شول. یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي. یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي. هغه بله ورځ د جغتو پر لاره هم د ماین په چاودنه کې ولسي خلک وژل شوي وو. هر وخت داسې پېښ کېږي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پېښې څو چنده زیاتې سوې او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د دولت وسلوال مخالفین خپل خپل ژمنو باندې وپانه د کړي او ټول وخت د پلو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي چې ورسته بیا زموږ د ملکی وادوالو د شهادت سبب ګرځي او په دغو ماینونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانیږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولي دي چې اوس پر خلکو چوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نږدي خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د ده په خبره طالبان ډیر وخت ریموټي ماینه نږدي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولې پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي. دا غزنی اندول دی یک قرباغ جغتوزه نخان رشیدان او بند گیلان واغز او ځینې نورې هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت د ماینونو د چاودنو او په هغې کې د مرګ ژوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
آزاد یم د وردګ ولایت د جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضاتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تعصف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي 80% خلک لوستي دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
زهرا چې د نهو اولادونو مور ده، په داسې حال کې چې خپله یې سواد نه لري، خو هیله منده ده چې ټول اولادونه یې باسواده واوسي. نوموړی چې 30 کاله عمر لري، د کابل په دشت برچي سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه ښوده چې درس ووایي. هغې په ډېرې ناهیلۍ سره وویل، نشم کولی په درسونو کې خپلو اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله منده ده چې ټول اولادونه یې درس ووایي تر څو د دې غوندې بې سواده پاتې نه شي.
زما هڅه دا ده چې اولادونه مې درس ووایي، یو ځای ته ورسیږي. زه خپله د خپلو اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولی، خو هر وخت ښوونځي ته ځم او ښوونکو ته وایم چې اولادونو ته مې سم درس ورکړي.
د دې مور یوه 20 کلنه لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړې له 9 میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. آغلې حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي، په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل، ما له دې حالته سخت رنځ وړه. ما چې سواد نه درلود، ژوند راته ډېر تریخ و. خو کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم، هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر ډیره خوشاله یم.
د پوهنې وزارت د ورستۍ شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیره یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 80% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2013 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویان د نوریه نزهت
زموږ موخه دا ده چې تر 2013 میلادي کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطحه او یا سلن ته ورسیږي چې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډېر ده مجبورو چې لس سلنې ته ورسیږي.
د اغلې نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې میرمنې هم یوه برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیډې له ښودو وروسته خبر اعلان ته وکړې. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. مس عینک په شلو اوورونو کې 133 منډې کړې او مقابل ټیم ته د 134 منډو هدف ټاکلی دی. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسی کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه 8 نور مړي راایستلي چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شوو شمیر 14 ته ورسید. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسی کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کول چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له 10 تر 20 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یو ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9مې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقف شوي دي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندې شوې وې نن د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګېدو وروسته وشوه.
د مهمو خبرونو لنډیز ملا ازادي راډیو واورید. په ننګرهار کې د اول وار لپاره د خورما د بڼ حاصل د آزادې داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې سو. د ننګرهار د کانال شرکت وایي چې د خورما بڼ یې سږ کال شاوخوا 6 ټنه حاصل ورکړی. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خورما بڼ یې سږ کال شاوخوا 6 ټنه حاصل ورکړی چې د آزادې بولۍ له لارې په 15,500 افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خورما په بڼ کې چې 2,500 بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاوخوا 6 ټنه حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد د طلبه ته پریخصو شو. قیمت د خورما 15,500 افغانۍ باندې دا خرچ شوی دی.
هرسلا خان چې د ننګرهار اوسیدونکی او د خورما د دغه بڼ د سګنی حاصل پیرودونکی دی وایي چې د دې خورما د حاصل پیرودلو ته یې ځکه زړه ښه کړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو توهڅوي. د وایي غواړي چې د ننګرهار خورما نور ولایتونو او د هیوا ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راواړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې، د وطن د شوق د زوق په خاطر باندې ما خسته دي چې د ګران مینوال لاشي وي خوري وي چکی او دغه خورما په افغانستان کې ریواج شي.
په ننګرهار کې د خورما په بڼ کې دم ګړې 15 تنه روزل شوی کسان کار کوي چې دغه بڼ د روزنې او پالنې چارې پر مخ وړي. د دوی لړلې عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتله د دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه، مسلکي توب او د زیار ایستل دي. اطرافی زیاتوی دغه بڼ شپږ ډول خرماوي لري او په خبره چې له خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ یارګالي څو په خپل وخت درمل سره او اوبه ورکړي.
هغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه مونږ نه لرو. مونږ د خپل فکر نه چې کوم شی دی، ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم، د انګر سره ناستیم او هغې ته مې ښودلی دی او انګر په ذریعه باندې ما د دې یو وسیله جوړه کړې. غوښتنه هم د دولت نه دا ده چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د مسؤلونو په باور په وخت اوبه ورکول، درمل پاشل، مسلکي روزنه، ښه هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ورکول د ننګرهار د خرما بڼ د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسبې هوا درلودونکی ولایت دی چې که بڼوالۍ ته پکې پاملرنه زیاته شي، له یوې خوا به په هیواد کې حاصلاتو او عایداتو کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د بیروزګارۍ کچه ورسره راټیټه شي. دغه بڼ شاوخوا لس کاله وړاندې د متحده عربي اماراتو په مالي مرسته د ننګرهار په هډې فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی و چې تیر کال یې نږدې 2 ټنه حاصل ورکړی و.
د ازادي راډیو اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د خوست ښار دوکانداران د بیلابیلو اصنافو استازي او سوداګر له شاري بې نظمیو شکایت کوي. وایي چې دې حالت ښاریان له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري، د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې شول سوي، لاسي ریړیو ښار په سر اخیستی او د ښار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. خوست ښار چې شاوخوا 6 کاله مخکې د 10,000 خلکو لپاره نقشه سوی، اوس هر ورځ ورته له 150 تر 200 ګاډي زیرازي. نجیب الله خیل تفصیلی راپور جوړ کړی.
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې لې خودل شوي غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې دې حالت ښاري فرهنګ زیانمن کړی او ښاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه ډیریږي، خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړی ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمینی ته کوي، باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي، مو چې وکړه په سړکو کې باید د موټر اډه نه وي، په مارکیټو کې باید د موټر اډه نه وي. دا دوی دریمه خبره دا چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکوو، د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي. ښار د ګډۍ نه چې ډخکړه جایي موږ خپل ادارې ډخکړه دی، هغه په اداره کې څوک تي شرولي دو ترافیک دي.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بېنظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسعودین د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشې او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غواړو چې هغه ټپرای چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدای دي یا پیاده روي نه دي، نو هغه ته خطای چې په تیر کې شوي دي یا موقت وخت پر ښاروالۍ په چانس لارحمي کړې دي یا چا سره تفاهم لارې مخکې لوټ شوي دي، هغه به موږ ټولې قانون چوکاټ خپل لایحې په موقت تطبیق په اساس مخکې څو او ښار به یو پوک به نظم او خپل ښار باید ولرو.
بلخوا خوست والی محمد صدیق پتمن وایي چې دی پخپله هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی، په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي، خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
خکاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي، خو لا هم د خبرو د پیل کرنې ته مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې عالي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړی دی. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پایل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو لخپلو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونی پر اوږدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې اعلی شوراویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کرښه وصل شي. خغلی مسعود، زه غواړم د پایل پوښتنه له تاسو ولرم، آیا د خبرو پایل تاریخ رښتیا هم نږدې شوی یاست؟
موږ بل همدغه سره لکه څنګه چې تاسو خبر استئ، هغه پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره د خوش شول، دا شی به ډېر زر تکمیل شي. او زه امیدواره چې موږ د راتلونکې هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات راتلونکی یو لوی مثبت
اقدامي صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لور یو نه لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلې دي؟
دغه سخکاري لکه څنګه چې دی او تعداد بندیان خوش شول، لوی خان د بین الافغاني مذاکرات په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دی، لیکن دا مشکلات کې ډېر شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره وي، او په عین زمان کې د اعتماد سازۍ فضا نور هم پسې اضافه شي.
صحیح جاوید صاحب، تاسو هم خراغلی بحث ته هم فکر کوئ چې ټول خندونه لري شوي دي د خبرو د پایل پر مخ کې؟
یو مسله ډېره مهمه ده چې د دغسې یوې لویې جګړې او د دغسې یو بحران خاتمې لپاره طبیعي خبره ده چې د خبرو د شروع نه مخکې یا داسې خندونه به وي، دغه څه مسایل به وي، تر څو ښکېل لوري وکولی شي چې د لا ډېر امتیاز د اخیستلو لپاره مثلا چڼې ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوط و، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډېر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 15,000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لورې متاسفانه هېڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې و هغه زیات شول، او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولی اوس هم هیله مندی شته، افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کړي. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم نه ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ د په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړله چې هغوی به مثلا دغه وکړي، ټرمپ به خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانیان خوش کړل. ولې افغان ملت هیڅ نوه ګټه په دې کې ونه کړله؟
ولې د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوه نورو اړخونو پکې ګټه واخیستل، افغانستان لا هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی؟
ګوره افغان حکومت چې و، افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه سي دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل، چا ماسکاو ته منډي والی په خپل سر، چا اسلام آباد ته منډي والی. تاسو ولیدل د سولې د مصالحي شورا د دغه لپاره هم دغه یو شمیر سیاسونو غبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه سي د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسونو سره مخ دی چې د هغوی مخ یو څه ریواز ده چې څنګه وکولای شي بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمېر سیاسيونو هم دا خبرګونونه وګورئ، یعنی کسړه وي د دې خبرګونونه یوازې په دې متمرکز دي چې دوی په دغه پروسه کې شتون ولري، دا پروسه بریالۍ ده که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. تاوتریخوالی چې په کومه کچه تېر شوی وي یا نور مسله هغه اوس هم هیله مندیز داشته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دي
دا و ډېره مننه جاوید صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. محسوس یې موږ په پښتو کې یو متل لرو چې کور که د سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وي خپل کور جوړی. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واورېدل او مطرح هم شول. اوس که چیرته په کور دننه دا حال وي، آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کېدلی چې کېدای شي د سولې خبرې یا ځنډنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سې ممکن ونه شو کولای؟
یو خانه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته یو نیک اقدام وګورو، د بلې خانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، کور دننه هم باید موږ دغسې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خوشبختانه هغه د دواړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحې عالي شورا باندې توافق شوی او زه امید کوم چې د مسالې عالی شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یو پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضاو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلفو طبقو کسان باید په دغه کې مسالې شورا کې استازیتوب ولري. زه امید کوم چې د بین الافغاني مذاکرات سره جوخت دلته د کور دننه موږ دغسې یوه ملي اجماع ولرو، او چې په یوه خوله او یوه ژبه او په یو واحد موقف هم د مخالف لوري سره هم د نړیوالو سره خبرې
وکړو. مسعود صاحب، تاسې اوس هم ښاغلي کرزي ته یو له نږدې کسانو یاستې، سره کښېنئ، پر سیاسي مسایلو باندې سره خبرې اترې کوئ او نظریات تبادله کوئ. د افغانستان حکومت تل وایي چې د هرې برخې کې په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې له سیاسینو سره هم خبرې کړې دي، مخکنی ولسمشر ښایي چې دې سره هم خبرې کړې دي، ګوندونو سره هم خبرې کړې دي. آیا له ښاغلي کرزي سره د ملي تشکیل د شورا یا د ملي روغې جوړې یا د عالي شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې وه کنه؟
تر کوم ځای پورې چې د دغې تشکیل خبره وه، دا خو بیا حکومتي تشکیل وو او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې په دغه شپږ کاله کې چې دا متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته، د صلح بین افغاني مذاکراتو، د افغانانو د یووالي د اتحاد دپاره پخوا هم کوششونه کړي، اوس به هم کوي، په آینده کې به هم کوي. او ښه بېلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوباوه. منځ یو افغان سنگیری مشر نور هغه نه غواړي چې دغه ملي پروسه په داسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راوړي چې هغه خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پورې
کړي. اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم، دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډېر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو، ځکه د مجلسین ته چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو ته د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منسوب اړخ مونږ نشو راغستلی په دولتي چوکاټ کې. درسته ده، فکر نه کوئ چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي؟ او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي، خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی، اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبیک وایي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدای شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مسالې عالي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو، نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم وخوړو، یعنی دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نور سیاسي اعضاو سره، لکه تاسو چې اسلام الدین خان رباني موقف اورئ چې زه چنه خبرم نومه. زه تاسو وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مې جوړېده، باید د ټول مشرانو سره ناست وای، په جزئیات خبره کړې وای، د هغوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې وای، باید دغه نه کړه کار په مشورې نه وروسته شوی وای، نتیجه به ډېره ښه وه. زه اوس هم امیدواره یم چې وخت د وخت لاندې مدت بین افغاني مسلحات د طالبانو سره په ډېر نږدې ورځو کې به شروع شي. دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت ده چې ټول مشران سره یو ځای کښېني، یو داسې پیاوړي مسالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې، یعنی د هرې برخې کې هغه ځوان دي، که هغه دیني علمان دي، هغه قومي مشران دي، هغه که د تنظیمونو مشران دي، دا ټول په کې او ډېر دولتي غني، ډېر دولتي کسان دي، یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي.
جاوید صاحب، تیر البته دغه د مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې حدی اقلا کومې ستونزې شاید شاید د خبرو پایلو ځنډوي، او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله یې جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي؟
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړۍ برخه دا ده چې د حکومت لخوا نه ټولې هغه پروسې طی شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي، هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده، اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغه سې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوشې شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوشې شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې و دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفي تبلیغات چې کوم یې وه د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده،
ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي. ولې په افغان عسکر ډس کوي؟ زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وای وه، د زندانیانو مسله وه. دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور دې جګړې ته د پای ټکی
کیږي. یو بحث ټکرونو هغه د بهرنیانو اغیزم یادیږي جاوید صاحب، پر دواړو لوریو باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې، څومره جوت دي دا اغیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره، د افغانستان حکومت هیڅ نه فشار ته ځان دغه نه کې. تاسې اوس وګورئ، د زندانیانو د خوشکېدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې، رئیس جمهور رامنځته کړه. تاسو ولیدل د اوربند مسله وه، رئیس جمهور اعلان کړه. دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل. یعنی که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشې کول، که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپلو ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان هلته چې تاسو ګورئ، د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې د کوم قومندانان دي، دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره امتیازاتو لپاره کومه لوبه لوبوي. په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي. پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هیڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووځي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري. تر څو چې دا مسایل نه حل شوي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
ډېره مننه مسعود صاحب. یو مهم بحث هغه د اجنډا او پاړه باندې د چې سره ټکر پکې لیدل کېږي. طالبان تر ډېره پورې فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام پاړه باندې ووځي، خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو له لومړیتوبونو باندې ګڼي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کېږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقل د بحث هغه جوارو ته پی سړی ورکی وزي یا دواړه لوري پی ورکی وزي شي، د نظام مسأله او هم دا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بل جدا اړخ دی، او څه ډول شي چې حد اقل د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پی وشي چې لمخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
باید رامنځته شي، اعتماد سازي وشي. دومه مسله د افغانستان د خلکو دپاره، نه یوازې د حکومت دپاره، مهمه حیاتي مسله چې ده هغه د اوربان مسله ده، یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي. دا د افغانستان د خلکو دپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا د بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلوېښت کاله قرباني ورکړې ده، که د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کېږي، باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتماد سازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، څه غواړي، هغه ده
جرګې وظیفه ده چې ملت به تغیق خپله اراده. یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوي په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافات په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګوري ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوي غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته ده چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. کدا غړول اختلاف وو سی هغه کومه موخه چې د ملت دوار ترسیدای شو
ځکه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالت په کتو سره د غپلو چې تکل شوی دا افغانان دي په دې لار شي خپل مذاکرات وکړي دا د مثلا نه ده چې په یو ناس کې ټول مسائل حل شي یا د دې هم صلاحیت دې ولري چې پریکړه وکړي هم په صلاحیت یا د افغانستان خلک استازیتوب وکړي او شرایط چې دا غپلو چې تکل شوی دا افغانستان غوښته د مشرتوب کې ده لاره شي خپل مذاکرات وکړي کې دي او زه امید کوم چې به څوک باید مخالفت ونه کړي ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو او زه امید ټول عذابونه د لارم چې په داسې شرایطو کې باید پلی مخالفت ونه
کړي. ډیر مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوي چې کارند دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي
وګوري د افغانستان حکومت کوشش کړی هم دا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې افغانان په انتقاد کوي او هغه ورته هم نه لري طبیعي خبره ده ولی د افغانستان حکومت هغه مسایلو ته په کتو چې د ټول چې احزاب او سیاسي جریانونو نمائندګي پکې وي هغه پلاوی وټاکلو. بل مهم باس پکې دا د مصالحي علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیرو اتلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي هغه ټول پکې ټاکل شوي دي. ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دی دا ولس انتخاب کړی جمهوریت جمهوریت ته ولس رایا ورکړې جمهوریت ته ولس راوتلی دی او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سمه توګه مخته لاړ شي په لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسي بازار چې باید بین الافغاني خبري شروع شي دا چې هر افغاني کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعضی ولایات یا بعضی سمت یا بعضی سیاسيون وایي چې مثلا زمونږ استاد یې پکې نشته نه مهم بازل دداري چې د افغانستان په نمائندګۍ دي د افغانستان لپاره د سولې باس کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ریواز دا باس نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او هغه د اختلاف ټکي چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر د افغانستان د ولس ګټه وي په هغه پریکړه وي.
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکي پای ته ورسیږي. جاوید صاحب اوس خو هغه کارونه هدا کله چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي ځکه د پنشن به پورز پلاوې سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا اغیز وکړي هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دال ورې ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي.
ګور هغه کارونه دا ښه دي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي که اوربند هم نه کېږي تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا ده چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې وایندویان دي هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا بحث خانک دی تاسو وګورئ دغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده دغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوې چې پاکستان هر څه دته وایي او د په هغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمښت وښيي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسيانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ترامپ بیا انتخاباتو ګټي د ترامپ لپاره مثلا د ځواکونو استل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی
اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی. سی ای ای، پنټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي، ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازی هغه بیل بحث غږوي. زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده، نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي، او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه، غوښتل مې چې دغه موضوعات یاد شي. په هر حال مسعود صاحب، اوس زما ورسې پښتنه تاسو هم داده چې د دې لپاره چې خبرې هغه سمې مخ ته ولاړ شي، په ګټه باندې مخ ته ولاړ شي، او د جګړې پای پکې نغښتی وشي نغښتی اوسي څه وشي؟
زما په اند باندې خو بهتره به دای چې په بین الافغاني ناسته کې د دغه ناستې ښه مدیریت خپله د افغانانو د خوانه وشي، ډېر پکې بهني مداخلې قطعا باید ونه شي، او افغانان باید یو بل وزغمي په سړه سینه، د یو بل نظریاتو ته غوښتنه باید غوږ ونیسي، اوږدی برخورد ونه کړي. دا د افغانانو په جرګو کې دا دوده په تاریخ کې تېر کړی چې یو بل خبرې باید وزغمي. زه امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت مواظبه د دغې بین الافغاني مذاکرات خپله خوانه وشي، چې موږ هم په خپله نتیجې ته ورسېږو، هم د نړیوالو لپاره یو واحد ژبه یو واحد
مکتب. ډیر زیاته مننه ل خپل دواړو درنو میلمنو، سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ. ل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه. خو وخت ولرې، علامه بلش.